ستړي مشي. دا مشال ریډیو دی پښتونخوا کې د غرمې 2 بجې، کابل کې 1:30 او د پراګ په سټوډیو کې 11 بجې دي. په روانه خبرونه کې تاسو لپاره مو د کندوز د تازه صورتحال نه پرته دوه اونیزې خبرونه راوړې دي. په لومړۍ نیمایي کې به ستونزې او سرکار خبرونه اوري، او په د دې خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به د کرښې پر غاړه خبرونه په تکراري بڼه اوري. خو له هر څه مخکې د بوریوال کاکړ نه خبرونه.
لومړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي په کندوز کې یې پرمختګ کړی او د مهمو قمندانانو په ګډون یې 3 اتیا طالبان وژل دي. د پاکستاني پوځ مشر په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره له طالبانو سره پر سیاسي روغه جوړه ټینګار کړی دی، او د ترکی پوځ او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت بیگا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیگا په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، د هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل شوی. طالبان دا نه مني. بیگا هغه مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې رپورټونه ورکړل سو چې طالب وسلوالو د کندوز د هوایي میدان د نیولو هڅه وکړه. د کندوز امنیه قمندان قسیم چنګلباغ وایي چې د طالبانو دغه برید یې پر شا تمبولې او ځواکونه یې د پرمختګ په حال کې دي.
پر هغوی هوایی بمبار شوی دی، 3 اتیا تنه یې وژل شوي چې لږ تر لږه 3 یاره باندې. په چاردره کې د هغوی 14 رینجر موټر چې له امنیتي ځواکونو یې نیولي وو وسوځول شول. یو ټانک یې هم نیولی و چې له هوا وویشتل او وسوځول شو. امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او ډاډ ولري چې ډېر ژر به ټوله سیمه پاکه شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نامه نن او د بشري حقوقو یو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې ټولې غاړې دي د ولسي وګړو ژوندته پاملرنه وکړي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواوو زور راوړی چې د سولې خبرې اترې دي بیا پیل کړي. د پاکستاني پوځ د اما اړیکو څنګه ISPR په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې ویل چې پرستا خوندونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. سو میاشت وړاندې د پاکستان په منځګړیتوب او قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په امریکا خبرې شوې، خو بیا د ملا عمر د مرګ تر خبر راتلو وروسته د مذاکرات وځنډیدل. افغان حکومت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړي، خو اسلام آباد وایي چې د سیمې د ثبات لپاره ژمن دی. د خیبر پښتونخوا چمبر آف کامرس وایي چې مرکزی آسیا ته د مالونو وړل او تجارت اسانه شوی دی. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر آف کامرس مشر فواد اسحاق پرون تر یو پریس کانفرنس وروسته مشال رډیو ته وویل چې افغانستان له پاکستانه مرکزی آسیا ته د تجارت شرایط اسانه کړي دي چې ورسره به کاروبارونه پراخ او سوداګري ډیره سي. نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې پاتې سي، نو د دواړو غاړو خلکو ته به ګڼې اقتصادي ګټې ورسوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی، بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته هم ژمنتیا نشي. په برتانیا کې د دې ادارې د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان انون د سیشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې که هر جرم کې د مرګ سزا ورکول کیږي دوی مخالف دي. سلطان انون د پنجاب په سرګوده کې د یو کس په دار زړولو ته په اشاره وویل پاکستان باید دا سزا ختم کړي.
Ansar Iqbal's execution at Sargodha jail.
دا سرګوده په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپکون کې کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. لدې کته نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پرچا الزام یا تور پورې شوی، موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې کړي.
یاد دی چې دا کال پاکستان کې په مختلفو جرمونو تورن 201 کسان په دار زړول شوی دی. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردي جنګیالیو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل سوي دي. دا نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردي ملیشیا لږ تر لږه 10 غړي وژل سوي دي. د کوردانو پی کے کے ڈل وسلوالو د دوشنبه په ورځ د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې دوه پولیس ووژل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نړیوالو ژغ وکړ چې د داعش وسلوال ډلې پر ضد ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پروند ویل چې داعش به حتمی شکست وخوري خو دا کار وخت اړتیا لري. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په نیویارک هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه او د ګڼو شمیر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو پکې ګډون درلود. خو په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر د داعش پر ضد په روانه مبارزه نیوکه وکړه او وویل چې د دې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کړنلارې په اړه یې پوښتنې پیدا کړې دي. او په داسې حال کې چې یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي یاغیان له حکومتي ځواکونو سره په جګړه اخته دي، د یمن ولسمشر وایي ایران غواړي د ده هیواد له منځه یوسي. عبد رب منصور هادی پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل دوی د دې لپاره په جګړه کې دي چې یمن د ایران لاسته ورنسي. ایران په یمن کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوي به له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.46 روپۍ او 1.46 روپۍ 90 پیسې. یو پاؤنډ 1.58 روپۍ 10 پیسې او 1.58 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23.30 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 270 ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 24.19، په بنو کې به زیات نه زیات 15.18، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28.10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دي. افغان چارواکي وایي ډېر ژر به کندوز د وسلوالو د قبضې خلاص کړي. په افغانستان کې د امن د پروسې په اړه د پاکستاني امنیتي او حکومتي چارواکو بیانونو ته کارپوه سمی یوسف زئی په دې نظر ګوري.
مذاکراتو سر چکیږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چکیږي، عملاً هغه نه اقدامات کیږي یا نور باندې کار کیږي.
ستونزې او سرکار ونی د خبرونه کې به د خیبر قبایلی سیمو د ستونزو په اړه وایي.
ټولنه پہله مسله مونږ د ډیسپنسری بلډینګ ده، په تقریبا 15 کال برابرۍ کنه او بلډینګ نشته.
د کرخې په غاړه کې به واورئ چې د پښتنو د کلتوري ورځ په 23 سپتمبر ولې لمانځل کیږي.
څوک به تاسو کې چې یاد د 23 سپتمبر باندې سوي سي دي چې تاسو په دې ورځ باندې د کلتور ورځ مانځي.
د دغه دواړو ونې د خبرونه باورې او ډومبه سر کې به دوه راپورونه ته وړاندې کوو د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سکه هم تاسو معلومه ده. په دې روانه خبرونه کې دوه ونې د خبرونه تاسو ته پاره لرو. په ډومبي سر کې ستونزې او سرکار خبرونه او په رښتیا نمایي کې د کرخه په غاړه خاول د کندوز په حالاتو باندې زموږ د همکار اجمل آریان دا تازه صورتحال اورو.
تیره شپه وسلوالو مخالفانو د کندوز په وای ډګر باندې برید وکړ چې د دې کندوز سره دورې سمه دغه ونیول. خو بلې خواته د کندوز د امنیت قمندانې ویان سرور حسینی ازادي راټیټ وویل چې تېره شپه د امریکایي هوایي ځواکونو بمبارد وکړ په دغه برید کې. د طالبانو نومول شوی والي په نوم د مولوي عبدالسلام او همدارنګه د لشکر طیبه مشر ملا حارس او ګڼ نور شمېر طالبان وژل شوي دي. خو بلې خواته وسلوالو طالبانو ویان د بلا مجاهد د افغان چارواکو دغه خبره ردوي. همدارنګه د کندوز اوسېدونکي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، اوبه نه پیدا کېږي، ډوډۍ نشته ده، حتی د سیمې د خلکو په خلص اوس یو کیلو ګاز مخکې 500 روپۍ اوس 200 روپۍ ته لوړ شوي دي. هغه هم ډېر په کم توګه پیدا کېږي، یعنې خاص ټول تړلی ده. همدارنګه یو ډوډۍ چې مخکې په 6 روپۍ یا 5 روپۍ اوس په 10 روپۍ ته رسېدلې، هلته ډوډۍ نه پیدا کېږي. همدارنګه یو شمېر د ځواکونه چې د کندوز شمال لوري ته په بالاحصار سیمه کې دلته له 3 ورځو راهیسې د محاصرې په حالت کې دي. دوی وایي چې زمونږ مهماتو د ختمېدو په حالت کې دي، ډوډۍ نشته ده، اوبه نشته ده، او تازه ځواکونه مونږ رارسېدلي. همدارنګه د کندوز د امنیت قوماندانۍ ویان بیا وایي چې دوی اوس د کندوز هوایي ډګر د کندوز هوایي ډګر د کندوز ښار جنوب لوري ته موقعیت لري، چې له دې سیمې نه دوی عملیات پیل کړی ده. اما تر اوسه پورې د لاسته راوړنې د پرمختګ په اړه څه نه دي ویلي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، د پاکستان پوز لوی درستی دوایی چې په افغانستان کې پرله پسې بې ثباتۍ د سیمې پر هیوادونو بد اغېز اچولی او همداراز د سیمې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره په افغانستان کې صلح ثبات او د سولې پروسه مهمه بللې ده. نوموړي همداراز پر افغان خوا غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ بېرته فعاله کړي. جنرال شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال کړي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې راپور کې.
د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې د جنوبي اسیا د امنیت په اړه یو جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال کړي. جنرال شریف همداراز ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې روان پوځي عملیات کامیاب بللي او د دې عملیاتو د لا زیاتو لاسته راوړنو لپاره یې د پاک افغان پولې د امنیت پر لار ټینګښت ټینګار کړی. ښاغلي شریف د افغانستان پرله پسې بې ثباتي د سیمې د هیوادونو لپاره تاواني بللی او ټینګار یې کړی چې د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره په افغانستان کې ثبات او د سولې پروسه ډېره اړینه ده، او پر افغان خواوې غږ کړی چې د دایمي سولې لپاره د سولې د مذاکراتو لړۍ بیا فعاله کړي. خو له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د سولې د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان د سیاسي او پوځي مقاماتو څرګندونې تر دې دمه تشریح ژمنې بولي او د عملي کېدو غوښتنه یې کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سمیع یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه وویل.
زباني الفاظ کغه د پاکستاني پوځ له لوري راځي، پاکستان د حکومت له لوري راځي، همیشه ډېر خواږه وي، ډېر مثبت وي، بالخصوص په نړیواله ټولنه کې اوس پاکستان په اړه دا فکر کېږي چې پاکستان اردو د طالبانو ملاتړي دي، له دې امله چې دغه تعصب ختم کړي. دوی په بلبللي فورمونو کې دا ډول خبرې کوي. لکه څنګه چې افغان حکومت هم په دې باور ده چې کومې خبرې چې کېږي د مذاکراتو په سر چې کېږي، په نړیوال پریس کانفرنسونو چې کېږي، عملاً هغه نه اقدامات کېږي یا نور باندې کار کېږي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان دولت په دې وروستۍ کې پر پاکستان پرله پسې تور لګوي چې خاوره یې د افغانستان پر ضد کاریږي. خو له بلې خوا بیا پاکستان د افغان دولت تورونه په کلک ردوي او ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ښو او بدلو توپیر پرته ټول وسلوال ځپلي او ادعا کوي چې پاکستاني طالبان اوس افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له افغان دولت غواړي چې په دې لړ کې د جدي ګامونه پورته کړي.
مدرسې په وسني اثر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. درسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقي او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې ستونزې او سرکار. هر اونۍ په ستونزې او سرکار خپرونه کې ستاسو د ستونزو په اړه باندې د چارواکو سره خبرې کوو. د نن د ستونزې او سرکار په خپرونه کې به تاسو واورئ چې د خیبر قبایلي سیمې یو شمیر غړي دا وایي چې د دوی په سیمو کې د صحت بنیادي مرکزونه کې بنیادی سہولتونه نشته، ډاکټران پکې نشته، په دغه لته کې د تشخیص لپاره مشینریان نشته او د دې له وجې د دوی ډېرې زیاتې د صحت ستونزې دي. په دې اړه باندې د ستونزې سرکار دا خبرونه یو وار مخکې تاسو اوریدلی ده او په تکراری بڼه درته اوس وړاندې کوو. ستونزې او سرکار. د مشال ریډیو ونی د خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومني. په روانه خپرونه کې به واورئ چې د خیبر قبایلي سیمې د جمرود تحصیل ولس وایي چې د دوی په سیمو کې د صحت په بنیادي مرکزونو کې د پېښور ډاکټرانو ترڅنګ د تشخیص نور سهولتونه نشته، چې له وجې د دغو سیمو ولس د سختو ستونزو سره مخ دی. دا چې د حکومت د بیا بیا داوو باوجود د دغو سیمو د صحت بنیادي مرکزونو کې د صحت سهولتونه ولې نشته، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ټولنه پہلا مسئلہ مونږ د ډسپنسری بلډینګ ده، په تقریبا 15 کال برابرۍ کنه او بلډینګ نشته
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ څنګه ته لچ فینیشته مونږ سره اډمټ کیدو ځای نشته، د ځنه جام تر رسیدو تقریبا هغه ګنټه لګي.
د بڑی د هسپدو کې هسپتال ستم شوی را او چونکی لاری هلته بندي کرکې لګېدلې را، نو هغې وجې نه خلکو له ډېر زیات مشکلات دي، ډاکټران هم نشي تلای.
په خیبر قبایلي سیمه کې د صحت په بنیادي مرکزونو کې د سهولتونو د نشتوالي په دغو ستونزو مبني زموږ همکار فرهاد شینواري دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د خیبر ایجنسۍ د جمرود خلک وایي چې د دوی په کلیو کې په بیسک هیلت یونټ یا د صحت په بنیادي مرکزونو کې اسانتیاوې نشته. د جمرود جبې کلی عبدالملک وایي چې د دوی د صحت مرکز یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري
او تکلیفات مونږ ته ډېر زیات دي. مونږ سره دلته لچ فینیشته مونږ سره اډمټ کیدو ځای نشته، د ځنه جام ته رسیږو تقریبا هغه ګنټه لګېږي، خپل ګاډي شته نه او بره شي د مسلې وي مونږ.
او د جمرود لالا چینی کلی یو تن صابر شهزاد وایي چې د دوی د صحت مرکز ودانی زړه شوې ده او باید دا بیا جوړ کړل شي.
ټولنه پہله مسئلہ مونږ د ډسپنسری بلډینګ نو په تقریبا 15 کال برابرۍ کنه او بلډینګ نشته، نو مونږ ټول نغټه مسئلہ کده بلډینګ موشي، نو دا ټول نیمه مسئلہ خو ټول خونه سر خو نیمه مسئلہ حل کیږي دا غزاک.
او د لالا چینی یو بلتن عبدالقادر وویل
او بیا انداسې ملیریا ډېره ضرور ده، ځکه چې اهم ملیریا دلته په لالا شنه کې وه، هر یو مریض به نو لالا شنه کې ملیریا وي. او مونږ ته بیا جمرود هم لره چې انا جانا مو غریب خلک یو، 1000 روپۍ مونږ انا جانا په کجا لګېږي. مونږ ته شهر ته ملیریا څه کم خلک دي چې مونږ ته تلته وزر وي، هر اونۍ په هفته کې خو یو چکر وایي چې دا وینه اخلي او معلومات اخلي.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې په صحت مرکزونو کې د اسانتیاو د نشتوالي په حق له مو شکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې شرافیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیا سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې دې مرکزونو ته اسانتیاوي ورکړو او چې کوم ډاکټران یا نور عمله پکې ډیوټي نه کوي نو د هغوی په ضد به کاروایی کوو.
ډسپنسران دې بيجوګان دې کې به زمونږ سټاف ان شاء الله مکمل تور باندې حاضر بي، کوم چې نیوي کوم د هغه خلاف مونږ سټریک ډیسپلین اکشن اخلو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دلته دې د صحت مرکزونو ته پام وکړي شي او د خلکو د صحت ستونزې دې هوار کړل شي.
په خصوصي توګه په جمرود تحصیل او په عمومي توګه په خیبر قبایلي سیمه کې د صحت په بنیادي مرکزونو کې د ډاکټرانو او د سهولتونو د نشټوالي د غستونځ مې د خیبر قبایلي سیمه سېنټر مومن خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل شي. صاحب، مشال ریډیو ته ستاسو د سیمې ډیرو ولس ویلي دي د صحت بنیادي سهولتونو مرکزونه چې کم دي نو هغې کې د ډاکټرانو سخت نشتوالی دی، او د دې نه علاوه دغه کې چې کم د تشخیص سهولتونو دپاره مشینري د هغې کمی دی، نو په دې لړ کې آیا تاسو هلې ځلې کوئ چې دغه بنیادي د صحت مرکزونه فعال شي؟
بالکل، پدای کې خو موږ لګیا یو، موږ خپل افرټس کوو، لګیا یو کوم ځکه چې خبره راشي او موږ را ورسیږي، نو هغه ځای له موږ ځان رسوو چې را دلته دا تکلیف ته خلکو له سهولت رسولو کوشش کوو چې په عرض کې خلکو له سهولت وي.
مومن خان صاحب، په خاصه توګه په جمرود کې او په لوړګي کې او دغسې په باړه کې، په دغو ځایونو کې د بنیادي چې کوم د صحت مرکزونه دي، وایي په هغې کې ډاکټران نشته؟
بالکل نشته، رایې دا خبره ټیک ده. موږ هم درغلي دي چې زموږ په علاقه کې لږ وخت مخکې د بړې د هسپدوګو هسپتال اختتام شوې ده، او چونکې لارې هلته بندې کرفي لګېدلې ده، نو هغې وجې نه خلکو له ډېر زیات مشکلات دي، ډاکټران هم نشي تلای.
نو حکومت په دې لړ کې څه وایي چې آیا دغو سیمو کې چې کوم د صحت بنیادي مرکزونه دي، دې ته به ډاکټران کله لاړ شي او نور سهولتونه به کله ورکړي؟
حکومت خو خپل کوشش کوي، خو موجوده حالات داسې دي چې بس کله حالات خراب دي، کله بل ځای کې حالات دي، هغوی دا هغه پیش کوي چې حالات ټیک دي نه. حالات کېدو سره سره موږ چې ډېره کوشش کوو چې د علاقې له موږ د سهولتونه او د ډاکټرانو بندوبست وکړو.
دې دپاره آیا کوم بجټ مختص شوی دی چې دغه ځایونو ته؟ لکه تاسو مخکې یو ځل داسې اعلان کړی و چې یاره که څوک ډاکټران راځي هغوی له به ډبل تنخواګانې ورکوو، نو دغه څه اثر شوی دی؟ آیا ډاکټران دې ته راځي دي چې دغو ځایونو ته راشي؟
خو زمونږ میټینګ شو او هغې کې دا خبره و چې راکړې وه چې یاره تاسو دلته موږ له هغه سیزونه چې کوم سټل ایریا کې پرووایډ کړي
نو مومن خان صاحب، داسم یو تجویز زیر غور و استاسو د واجینا او د حکومت چې کوم د قبایلی سیمو خپل ډاکټران وي او کوم ټیکنیشین وي، نو هغوی باندې دا لازم او ګرځي چې هغوی د خپل سیمو کې کار ولو کی، نو دا هغې څه اثر شوی؟
ډېر کم راځي دلته، خو موږ په دې علاقه باندې ډېر زیات یو قسم بحران تېر شو، له خلک دا کوشش دغه وجه نه هم خلک نه ځي چې هلته حالات خراب دي، او یو قسم د هغه سهولت شته نه، نه کنوین سهولت شته، نه نور سهولتونه شته، نو هغې وجه نه ډاکټران هم دا نه خوښوي چې موږ دلته لاړ شو بچې چېرته سهولت وي موږ، نو په هغه ځای کې ډېر کېدای کوم ځای کې سهولت وي کوشش کوي چې هلته موږ ډیوټي ولګېږي هلته موږ پاتې شو.
نو نو اسی ستاسو په خیال باندې، تاسو خو د دغه ځي ولسي نماینده یې، د دغه سیمو د ولس چې د ډیرو ستونزو سره د دې د وجه نه مخ کیږي، ماشومان مري، زنانه مري، نو د هغې لپاره څه حل دی ستاسو په ذهن کې؟
من خو شک بچ کولای نه شو، الله پاک ته د حفاظت وکړي، د موږ ټولو کوشش د موږ دارای، او د حکومت هم ذمهوارې دي، د ټولو دغو زمونږ هم ذمهوارې دي چې موږ خپلې ذمهوارې سره ورسوو، د حکومت خپلې ذمهوارې چې هغه خپلې ذمهوارې اوسي، خو د څو پورې چې اخلاص نه دی راغلی، یو څو پورې دا کرپشن معامله د موږ د نه ختم شوی نه دی، هر سړی دا کوشش کوي چې یاره موږ له سهولت وي او موږ له زیاته فایده نه لوشي، حالانکه د انساني خدمت په بنیاد باندې څه کله هم کار نه وي که نه، نو هېڅکله هم هلته داسې سیزونه نه کېږي.
مومن خان صاحب، زما چې کله د فاټا سیکریټ د چارواکو سره خبرې وشو، نو هغوی ډېرې غټې دعوې کوي، هغوی وایي چې نه داسې حالت نشته او دغه بنیادي د صحت مرکزونه فعال دي، نو آیا د فاټا سیکریټ دا خلک چې کومې دعوې کوي په دې کې څومره حقیقت دی؟
یاره بالکل د نش برابر دي، ټیک ته خبرې کېږي، هر سړی ډېرې چې ما دا کار وکړل ما دا کار وکړل، خو بالکل نه کېږي، هغه سیکونه په یاره 10% کار بھی نه کېږي، اندازه دا سره چې 10% کار هم کېږي.
نو نو آیا تاسو وګورئ ولسی نماینده یې په سنټ کې ناست شي، نو دا د فاټا سیکریټ د خلک چې داسې دعوی کوي، نو د دې لړ کې آیا تاسو کوم دی باندې فشار کوم اثر استعمالولی شي چې کم از کم که دعوی کوي نو کار خو دی وکړي؟
موږ لګیا یو ان شاء الله تر کومه پورې چې زموږ وس کېږي، زموږ خو وس لا تقریبا سرور پنځه میاشتې وشو چې دې ځای موږ راغلو، او دې کې موږ خالي ځلې روانې کړې، لګیا یو ان شاء الله تر کومه پورې چې زموږ وس یو وس تر رسیږي، نو ان شاء الله موږ دې خبرې کوو، حکومت هم لګیا یو، او دا خبرې چې دی زه به ان شاء الله موږ دا کوشش کوو چې له خلکو له سهولتونه ورکړو د ټولې خبرې چې کومې دي او دا بنیادی حقوق چې کوم دي د خلکو له ملو شي.
بل مومن خان صاحب په دغه سیمو کې دا چې کوم د صحت یا د ایجوکیشن لپاره کومې پیسې مختص کیږي او فاټا سیکریټ وایي چې دا پیسې موږ دغلته لګوو، نو تاسو خو عوامي نماینده یې، نو آیا دا پیسې لګي دغلته؟
جی دلته خو به زه درته ویم چې هر سړی شهیده ونه کړی ده. موږ یو ایجوکیشن افسر دی، هغه له ایو وایي چې هغه اوسه پورې په دوه کاله کښې د یو سیټ نه چا ونه خوځوله، نه ګورنر په دا کښې دلچسپي اخلي او نه نور چې دی فتح سیکریټری غوره خلک افسران چې دی په دا کښې حصه اخلي. نو دې حوالې سره چې دی ایجوکیشن کښې د څنګه ترقي ده چې زه تاسو له دا خبره کوم چې په دې کښې په دغه والا سره چې دی یو مثالان نه دی موږ د سټوډنټانو حل کېږي او نه چې دی استادانو اساتذه حل کېږي.
او د صحت د ستونزه آیا تاسو ګورنر ته وړاندې کړې ده یا د سینټ په چې کوم ستاسو قائمه کمیټي ده د سفران په هغې کښې دا خبره تاسو کړې ده؟
بلکل موږ خبره هم کړې ده او ګورنر صاحب بلکل اخباري بیانونه را ځي، خو هېڅ قسم ګورنر صاحب موجوده حالاتو کښې په دې باندې هېڅ توجه نه ده کړې. موجوده حالاتو کښې را اوسه پورې ګورنر صاحب نظر کوي چې دا مې وکړ دا مې وکړ، خو ګورنر صاحب بلکل دې هېڅ قسم تعاون موږ سره په دې معامله کښې نه دی کړي.
چې کوم د صحت دپاره یا د ایجوکیشن دپاره سینیټر صاحب تاسو ته هغه بجټونه وو، ستاسو فنډونه وو، هغه فریز شوي وو، نو آیا هغه بحال شوي دي؟
اوس هم فریز دي، اوسه پورې نه دي بحال شوي دي.
نو د دې د وجې نه ستاسو په سیمو کښې کمې کمې داسې پروژې دي چې نامکمله پرتې دي؟
اوس ډېرې خبرې دي، ډېرې کیسې پرتې دي چې خبرې همدغسې نیمه شوي دي او نیمه چې دي پاتې دي، خو بهرحال لګیا یو چې کومه پورې زموږ وس رسېږي نو موږ د هغې سره کوشش کوو چې حالینه په خپله طریقه سره موږ زیله ورسوو حالي.
آیا دغلته کښې چې کوم په خیبر قبایلي سیمه کښې چې کوم د صحت دا ستونزې دي، نو د دې د هوارولو په لړ کې تاسو ولس ته څه زیری ورکوئ چې دا ستونزې به تر کومه حل شي؟
انشاءالله موږ خو چې د خپلې علاقې له لاړ شو خپله علاقه هم کولاو شي، اوس خو موږ خپله علاقې له هم نشو تلای روان یو، هر سړی کوشش کوي چې خپلې علاقې له لاړ شم کور آباد کړم. نو موږ په دې کښې تشویش یو چې موږ به اوله کور آبادوو که موږ د بنیادي حقوق کښې موږ له میلاوېږي، نو موږ له ډېرې ستونزې را مخې لري او موږ دا کوشش ته یو خلکو سره مرجتې کوو چې یاره دا کوم سهولت ته کوم کورونه وران شوي دي دا صحیح طریقې سره دې سروې وشي او صحیح دغو خلکو له بنیادي هغه حق میلاو شي چې کوم حکومت وعدې کړې دي او کوم دوی سره لوجونه شوي دي چې هغه ورته ورسېږي، او کله چې دا خلک خپل کور باندې لاړ شي باد شي نو انشاءالله بیا ټولې خبرې دې بیا په مزه مزه ځایله رسېږي.
نو تاسو د سروې خبره چې کوم وکړه دا سروې نه ده شوې؟
سروې لګیا ده، بعضې ځایونو کښې سوې ده او بعضې کښې نه ده شوې، خو هغه هم داسې را چې پوره صحیح سروې نه ده شوې.
او بل سینیټر صاحب دغلته چې کوم د هسپتالونه دي په خاصه توګه په لنډي کوتل کښې دی یا په جمرود کښې دی، نو دوی نه شي کولی چې دغه بنیادي سهولتونو ته خپل خلک ولېږي؟
یاره دلته به حالت داسې دي، بعضې وخت کښې دی موږ د بجلۍ مثاله ده چې مشینري لاړه شي او مشینري وي، بس به هغه دوی وایي چې موږ سره بجلۍ کمی دی مشینري اوسېږي بجلۍ نه وي نه دی اپرېشن هلته په کار دی نه چې دی نور ټریټمنټ کېږي د هغې مشکلاتو د وجې نه مشکلات کښې پراته دي چې هلته کوم بنیادي سیزونه دي، نو هغې باندې مګر دا خبره هغه سره وکړه د هیل ډایرکټر سره چې کله دا سیزونه ستړي دي په کار ده چې دې له تاسو موبایلایزیشن سیستم ولګوئ چې دا
دغلته کښې چې آرمي کومه ده، نو آیا هغه هم دې ته پام نه کوي چې دغه بنیادي د صحت مرکزونه فعال کړي؟
آرمي هم لګیا ده خپل کوشش کوي، خو هغو له هم ډېرې مسالې را پېښې دي، هغو خپلې ذمهوارۍ دي په باندې خپل طرف نه هغوی چې دي هغه خپل کوشش کوي په دا علاقه کښې هم کوشش کوي چې یاره موږ خلکو له سهولتونه ورکړو، خو موجوده حالات به داسې سیستم دی چې هغه نیم هغه چې څه اوبه خړې او څه میان هم ده، نو بس هغه هم غریبان هم داسې دي او هغه هم په مسایل کښې دي موږ ډېر زیات مسایل دي، نو کوشش خو هغه خپل کوي چې خلکو له موږ سهولتونه ورکړو.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211420. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربان مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.
د مشال تر رڼا لاندې. دا داویداری غلط اگر چگین بشه گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بیشک چپا
دیر سخت رابانی تیرم یا هر چکن
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې دوه نیمې بجې، کابل کې دوه، او د پراګ په سټوډیو کې یو لس نیمې بجې دي. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د استخباراتو اداره یا ملي امنیت وای چې په بمباری کې د کندوز ولایت لپاره د طالبانو والی ملا سلام اخوند، هغه مرستیال ملا زبی او د حارث په نامه د لشکر طیبه یو مهم کمانډان وژل شوی دی. طالبان دا نه مني. د کندوز امنیه کمانډان قسیم جنگلباغ وایي چې د طالبانو دغه برید یې پر شا تمبولی او ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې لپاره پر ټولو خواو زور اچولی چې د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د پاکستانی پوز د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف پرون د جرمني په میونخ کې د ایشیا د امنیت په اړه یو کانفرنس کې وویل چې پرسته خنډونو سربیره د سولې بهیر مهم دی. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل وای پاکستان نه یوازې د خپل قانون په عمل کولو کې پاتې راغلی دی، بلکې د نړیوال قانون عملي کولو ته ژمنتیا هم نشي. دا څرګندونې امنیسټری انټرنیشنل د پاکستان څنګه کې څیړونکي سلطان نون د سه شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وکړي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کوردی جنگیالو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 60 تنه وژل شوی دی. د نښتې له عراق سره د ترکیې په سرحدي سیمو کې شوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون ویل چې د عراق په شمالي سیمو کې هم پوځي عملیات کړي او د کوردی ملیشي لږ تر لږه 10 غړي وژل دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما پر نړیوالو غږ کړی دی چې د داعش وسلواله ډلې پر ضد په ګډه مبارزه وکړي. ولسمشر اوباما پرون وویل چې داعش به حتمی شکست خوري، خو دا کار به د ده په وینا وخت ته اړتیا لري. ولسمشر بارک اوباما دا څرګندونې په نیویارک کې هغې غونډې ته وکړې چې د داعش پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د خبرو لپاره جوړه شوې وه، او په کوم کې چې په لوی شمېر هیوادونو مشرانو او سفارتکارانو ګډون کړی و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی بوریوال کاکړو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول. او اوس وخاغله د ونی د خبرونې د کرخه په غاړه دا تاسو 13 ورځ په ژوندۍ بناوې دلې و، او اوس درته سبڅې به بنا په تکراری توګه وړاندې کوو. د کرخه په غاړه د نننۍ چې کوم خبرونه ده په داسې حال کې چې د کرخه دواړه اړخته پښتانه او سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او ټوله سیمه د بې قرارۍ په لمن کې ده. پښتون کلتور او ټولنه هم د خپل ژوندي پاتې کېدو مبارزه کوي. د نن د کرخه په غاړه کې به په دې موضوع بحث کوو چې د پښتنو کلتور څه دی، او آیا دا د نوې دور غوښتنو ته ځواب وایي کنه. قربای شاهین بونیرې
د کرخې په غاړه.
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو په دا خبرونه کې موږ د کرخې دواړه اړخته د پښتنو په تاریخي، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نن موږ خبره کوو د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت باندې. دا وخت سره خان زمان کاکړ صاحب چې په خپل هم لیکوال دی، خبريال دی او سړنکار دی، د ټلیفون په کرخه دی. کاکړ صاحب تاسو ستړي مشو یم.
ډیره مننه شاهین صاحب، ډیره مننه.
خو د شروع بستاسو نو وکړو چې په 23 ستمبر دغه پریکړه شوې وه چې یاره دا د پښتو د کلتور ورځ باندې مانځل کیږي. د پښتو اکیډمۍ په دغه سیمینار کې، په دغه غونډه کې شوې وه، پکې د بلابلو سیمونه راغلي لیکوالانو برخه اخیستې وه. سوای د دې ورځې څه ضرورت و؟ یعنی دا ولې داسې پریکړه وشوه چې یاره مونږ خامخا یو ورځ د کلتور
ما پخپله په دې کنفرانس کې ګډون درلود. زه نه پوهېږم چې د درویشتم ستمبر څه تاریخي اهمیت دی چې په دې ورځ باندې یعنی دا ورځ دوی د پښتنو د کلتور د لمانځلو دپاره وټاکله، ځکه چې څوک به تپوس کوي چې یا دا درویشتم ستمبر باندې څه ویسته دي چې تاسو په دې ورځ باندې د کلتور ورځ لمانځئ. دومه ستونزه دا ده چې دا اکثر وخت د حکومتونو دا کوشش وي چې داسې یو برسیرنه غوندې سرسري غوندې مسله را پیدا کړي او د دې په نوم باندې خلکو ته دا تاثر ورکړي چې موږ د قومونو د شناخت او د هغوی د کلتور د جمعاني کړی دی او د هغوی د پروموټ کولو دپاره موږ کار کړی دی. خو زه یو خبره تاسې ته وکړم چې دا یو د پښتو اکیډمي پټه چې دا یو سرکاري اداره ده، د پاکستان سرکاري اداره ده، ټول فنډینګ چې دی د پاکستان ورته کوي. نو دا دا پریکړه چې دا کنفرانس کړی ده او تا دا تاسو په نظر کې چې دا وخت د پاکستان او د افغانستان شیوله بل سره څنګه تعلق دی، تاریخي تور څنګه تعلق پاتې شوی دی؟ افغان ولس په هیڅ صورت هم د پاکستان ډېر ښه اداره هم وي، خو هغه د پاکستان تر دغه لاندې وي، انډر وي، د پاکستان د سټیټ انډر وي، هغه هیڅ پریکړه افغان ولس نه مني. په خپله د کانفرنس نوعیت ورته داسې ډېر زیات نصیب د دې ټول پښتون د لر بر پښتون د څه نماینده غونډې کانفرنس نه، بلکې د دې کې دا خیال ساتل شوی و چې هغه خلک دا وغواړي د کانفرنس چې د پاکستان په یونیورسيټیانو او کالجونو کې استادان وي هغه راولي او هغه چې دی خلکو ته خبرې وکړي. نو هغه په دې کې داسې دي چې یو درو څلور کسانو خبرې خو نه شي کېدای، زیاتره پکې داسې خلک وي هغه په خپله د سټیټ نریټیو چې دی هغه هر وخت مخ په وړاندې وړي او د دې په ضد په داسې عکس العمل نه لري. د پښتنو مسله چې ډېره زیاته د سیاسي طبقاتي او معاشي نوعیت مسله ده. نو دا خلک چې کوم دي د پاکستان کې پراته پښتانه دا تر یو 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 پیړۍ دویش کال کېږي چې دا غلامان پاتې شوي دي. زه دلیل دا لرم چې د دې یو غلام کلتور دی د لمانځنه چې د غلام کلتور لمانځنه دا هم داسې لمانځنه به وي چې او دا چې هغه د ریاست ته اکسپټیبل وي.
دا بخره سره لیکوال او شاعر عرب تبسم صاحب هم د اسلام آباد نه او دوی هم په دغه سیمینار کې په دغه غونډه کې ډېر فعال کردار ادا کړو. تبسم صاحب تاسو ستړي مه شئ. او جی ډېره مننه، ډېره مننه تاسو وخت وویسته، ډېر خوشحاله اوسئ. تبسم صاحب کاکر صاحب ځینې خان زمان کاکر صاحب ځینې نکتې راوچتې کړې دي، وایي چې را د 23 ستمبر باندې پښتو اکیډمي په دغه سیمینار کې پریکړه وشوه چې دا به د کلتور ورځ مانځل کیږي. لومبه خبره ده چې د دې تاریخي اهمیت سره د دې ورځ ولې دا ورځ وټاکل شو. دویمه دا ده چې دی وایي چې زمونږ کلتور چې دی دا غلام کلتور دی، نو چې دی څنګه مانځنه کیږي دا به داسې کیږي چې ریاست ته به منظورې نو الغه به کیږي. خو مونږ راځو دغه ورځ ته، تاسو څه وایئ په دې موضوع باندې چې ولې دا ضرورت پېښ شو چې مونږ د یو ورځ ولرو؟
تر کومه حده پورې چې دا د کلتور د ورځې د لمانځلو یو پریکړه و، دا د یو قرارداد په صورت کې هغه ورځ چې د سیمینار اخرینی ورځ وه
جی
په دې کې وړاندې شوه او حال کې ملګرو خوښه کړه چې هو موږ باید چې د کلتور ورځ ولمانځو. زما په خیال باندې خو په دې کې څه هغه په اردو کې جوړ وای آر نشته، په دې کې خو څه د شرم خبره نه ده که موږ د خپل کلتور دپاره یا د کلتور د ورځې د نور خلکو سره د پیژندلو دپاره و نور خلکو ته د ښکار کولو دپاره که موږ د ورځې په توګه باندې ولمانځو او خپل ځان، خپل کلتور، خپل کام و نور خلکو ته وروپېژنو. ځکه کوم چې تا یو اشاره وکړه چې زموږ یا غلام کلتور دی یا موږ په یو داسې ریاست کې ژوند کوو چیرې چې موږ خپل تشخص نه لرو، نو په دارنګه ریاست کې خو تا ته نور زیات ضرورت دی چې ته دې د خپل تشخص د رابرسېره کولو دپاره د کار وکړې، د هغه د رابرسېره کولو دپاره ویل وانځې او په خلکو باندې وپېژنې او دا خلکو ته څوک چې په تا باندې حاکمیت کوي، څوک چې په تا باندې حکمرانی کوي هغه ته دا وښکاره کړي زه هم یم، زه هم یو حیثیت لرم، زه هم یو ژبه لرم، زه هم یو کار لرم، زه هم یو کلتور لرم او زه د دې پالل غواړم او زه د دې ښکاره کول نه په دې کې څه شرم محسوسوم نه په دې باندې زه څه داسې دغه محسوسوم چې لا هغه ځخه زما کوم شخصیت دی یا زما کوم کامل تشخص دی او هغه ته تاوان ورسېږي. زما په خیال باندې خو د اخري خدا دویمه خبره شتا و چې موږ کلتور شته هغه غلام دی، نو غلام خو کته د غلامي هیستوري وګوره نو غلامانو خو هر وخت خپل کلتور برابر سره کول د لپاره هڅه کړې دي. د ازادي تحریکونو څو
هغه که په هند کې پاتې شوی دی، هغه که په افریقا کې پاتې شوی دی، هغه که په لاتینی امریکا کې پاتې شوی دی، هغوی د خپل تشخص لپاره، د خپل کلتور لپاره، د خپل ژبې لپاره، د خپل قام لپاره د ازادۍ تحریکونه چلولي دي او هغه اخیستي دي او هغه خپلو حاکمانو ته ښکاره کړی دی. دغه وخت چې موږ هم یو او موږ هم یو حیثیت لرو، موږ هم یو تشخص لرو او دغه ترلاسه کولو لپاره خپل جدوجهد کوو.
جی کاکر صاحب، موجوده حال کې زمونږ سره کلتور شته، یعنی کلتور خو د ژوند تیرولو لارې چارې ته وایي چې ډېر سپېڅلې لارې چارې او هغه د قانونو د تجربو په نتیجه کې مخې ته راغلي، یعنی صدې تیرې شي د هغې په نتیجه کې یو کلتوري قدر مخې ته راځي او بیا خلک فالو کوي. موجوده حال کې زمونږ کلتور څنګه دی؟ جی جی،
په دې اوسني وخت کې د پښتنو کلتور دا دی چې هر ورځ به تر شلو چک پوسټونه تیریږي، هر پښتون درول کېږي او هغه ته به ویل کېږي چې هر سروژر چې دی هغه شاګل دی او ته چې دهشتګر دی او ته چې د پنجاب یا د اسلام آباد په طرف روان یې، نو له تا د تخریب چې دی لویه خطره ده. کوټه چې ده دا وخت د اف سي ښار دی، د ژوند ټول اکټیویټیز، د ژوند د تیرولو ټول روزګار چې دی د هغوی په نگرانی کې کېږي. نو په کلتور به هم چې دی د اف سي مشر پوهېږي یا د اف سي څوک سړی په پوهېږي، زه په دې باندې پوره باور لرم چې د ریاست تر نگرانی لاندې، د ریاست د یوې ادارې د قرارداد مطابق د پښتنو د کلتور مطلب بل هیڅ نشي کېدای سوا د دې نه چې موږ یو کوپشن غواړو. په دې ریاست کې د یو شرکت داری خبره ده، د یو اسداری خبره ده، او په دې کې چې کوم خلک د نمائندګانو په توګه ځي او دا کلچر ریپرزینټ کوي، دا ټول هغه خلک دي چې د دې ریاست په کاروبار کې په یوه نه بل حواله باندې شریک دي. دا د عام خلکو د ازادۍ د مبارزې د خلکو، لکه چې عارف تبسم چې خبره وکړه چې د ازادۍ تحریکونو کوم داسې کړي وو، زموږ د ازادۍ تحریک چرته دی؟ کوم سړی د ازادۍ د څوک چې د ازادۍ خبره کوي هغه خو ته د هند کانفرنس هم چې وو هغه خلک چې وو هغه داسې په
نه، زموږ تحریک خو وو، زموږ خو د ازادۍ تحریک وو، مطلب د باچا خان د خدای خدمتګارۍ ته،
د باچا خان د ازادۍ په باچا خان کلم چې دی د پښتو اکیډمي پېښور د نظارت لاندې د کلتور د ورځې مطالبه نه ده کړې، هغه خپل تحریک چلولو په اولس کې چلولو، په خلکو ته تلو، خلکو ته وی او خلکو باچا خان یو خبره درته وکړم، باچا خان چې هغه یو ډېر لوی کلچرل کریټیک و، هغه به وی چې دا ستاسو چې کوم کلتور دی د پښتنو هغه دا ستاسو ته ډېر لوی نقصان رسولی او دا د انګری او بلکې په کتاب کې لیکلی دی په زما ژوند او جدوجهد کې، د پښتنو چې کوم کلتور دی دا دوی چې څه کوي دا د پیرنګیانو د راتلو پس د دوی جوړ شوی دی،
هغه وی چې دی کې اصلاحات پکار
دي، به یو ځای لوبي کوي. باچا خان چې هغه دا هغه یو ډیکنسټرکشنست و، هغه غوښتو چې د پښتنو چې دا کوم کلچرل میت جوړ شوی دی، موږ ډېر غیرتمن خلک یو، موږ ډېر توریالیان خلک یو، کپړې یو نه هغه د خو جامو د دې لونګیانو د دې پټکیانو د دې مخالفت کوي، نه څه فزور خرچي کوي، تاسو تاسو معیشت دا 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 شینو برداشت کولای شي. باچا خان خو دې شینو ته چوغ ډېر په اولسي سیاسي او اقتصادي نظر قتل، په طبقاتي نظر ورته قتل، په یو انډیجنس پولیټیکل وی د مینر کې ورته قتل، هغه خدا شینو چې تاسو یو لیبرل نمایشي غونډې شي جوړ کی چراسي څو کسانو د دې لونګیانو ور پسر کې هغه تصویرونه بس فیسبوک یو ورکه خلک وایي چې دا کلچر ول منځل.
تبسم صاحب، تاسو راته وایي چې زمونږ د کلتوري سفر چې کوم دی دا په کوم کوم حال کې دی، اوس څنګه روان دی؟ آیا زمونږ د ځوان کول، زمونږ د نوې جنریشن چې کوم دی، دوی خبر دي د خپل اقدارو نه، د خپل تاریخ نه، د خپل ویلیوز نه؟
زما خیال خدا دی چې په کوم وخت کې موږ ژوند کوو، هغه وخت چې په څومره تیزی سره تبدیلیان راځي، هغه که د ټکنالوژي له لارې راځي، هغه که د اقتصادي لارې څخه راځي، هغه که د ګلوبلایزیشن په شکل کې راځي، هغه دومره په تیزی سره راځي چې هغه لمنځ ځخه قومونه وړي، هغه لمنځ ځخه ژبې وړي، هغه لمنځ ځخه کلتورونه وړي، هغه لمنځ ځخه چې کوم غزموش خپل رویې دي هغه لمنځ ځخه وړي. نو په دارنګ حالات کې کوم زما په خیال باندې نوره مهمه ده، نوره ضروری ده چې سړی دي خپل کلتور سړي هغه دی ولمنځي، د خپل کلتور چې کوم ورځ ده یا د خپل کلتور صرف یو ورځ نه بلکې په هر ورځ کې ځوان کې دا غره برسره کول لپاره کار وکړي. زما خو دا خیال دی چې پرونه دومره ضرورت شاید نه لکه څومره چې نن ضرورت دی، او دلته خبره صرف د کلچرل د پریزرویشن غوډه ده، کلچر پریزر کول نه دی، کلچر د پرمختګ خبره کول ده، د دې د پرمختګ خبره کول، او کلچر سړي هغه سیمبولیک نه دی، پټکای تړل سړي دا کلچر نه دی، دا یو 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 دا یو مټیریال شکل دی، لیکن
کلچر کې دنه تر واخلې کم قدرونه دي هغه بنیادی شی دي چې هغه بایلنه دي پکار دغه برسي
او نظام چې دغه قدرونه دغه قدرونه چې د افغانستان کې دومره اوګده بیقراری روانه ده تر اوسه پورې بیا په پښتونخوا کې جنگ جګړې بیا څنګه چې کاکړ صاحب وي چې کویټم د اف سی خار دی خلکو ته پکې د آزادانه او بیا یې تګ را تګ آزادی نشته مسلې لري اوس موږ کم کلتوري قدرونه زموږ سره پاتې دي چې موږ په فخر کولی شو په دې موجوده وخت
کې زما په خیال باندې خو موږ سره یو داسې قدر نشته چې باغه باندې موږ ته شرم کول پکار دي. ها موږ په کلچر کې دننه ځینې داسې شان به باید چې موجوده دي چې پر هغه باندې غور کول پکار دي. لکه د غیرت تصور چې دی غیرت تصور چې دی هغه یوازې په پښتنو کې دومره قوي دی، یعنی پښتون د غیرت په نوم باندې ځان هم وژني او زرګو په زرګونو نور خلک هم وژني. دا نه دی دا غیرت چې دی یا دا د غیرت چې کوم قدر دی هغه دا قدر نه دی دا کوم نتیجه چې موږ نن وینو. دا خو په وار موږ ته ویل شوي دي که زموږ هغه زاړه اکاګانو د انګریزانو په شکل کې که زموږ دا نوي اکاګان دي د پنجابیانو په شکل کې هغه موږ ته دا وایي یاره پښتون چې دی هغه یو ډېر باغیرت قوم دی، هغه ډېر غیرتمند قوم دی، هغه د ملک لپاره دا کیا. او زموږ پښتانه هم بیا د هم رسادګان دي چې کله انډیا لږ خبره وکړي چې یاره موږ د پاکستان سره دا کوو یا کوو نو تر ټولو له مخه په قبایلي جرګو کې خلک راغونډېږي او یو سرکاري غونډې قبایلي جرګه کوي، هغه دا وایي چې موږ غیرتمند پښتانه یو، موږ به د پاکستان تر فوج له مخه د انډیا دفاع کوو.
ٹھیک خبره.
خپل کلچر کې دننه هم هغه ځینې نکتې موجوده دي چې پر هغه باندې موږ غور کول پکار دي چې هغه موږ ته په تاوان رسیږي، وکام ته په تاوان رسیږي، هغه موږ له خپلو ملي یووالي څخه له ملي ګټو څخه راګرځوي. نو پکار دي چې پر هغه باندې غور وشي. ها موږ سره ژبه موجوده ده او زموږ یو مضبوطه ژبه ده. او په دې کانفرنس کې هم دا خبره وشوه چې په دغه محکومه پښتونخوا کې چې ورته وایي په پاکستان کې دننه چې کوم پښتانه موجوده پدا کې دوه مګټه ژبه ده. موږ ژبه نمرې خزموږ د ژبې د پاره د کلتور د پاره د ژبې سره د تړلي قدرونو د پاره دا غوړ پرمختګ د پاره کار کول پکار دي. او دا کار سړي دا کوي، یو اداره کوي، دا کوي، یو سړی کوي، دا کوي، هر څوک کوي، دا هغه مرسته خپل پکار ده او هغه کول پکار دي. او دا خبره زنه پوهیږم دا بار بار دا خبره کیږي چې یو سرکاري اداره پښتو اکیډمي کتان سرکاري اداره نه ده. پښتو اکیډمي کوټه دا چې نه ده لکه پښتو اکیډمي پېښور چې د پښتو اکیډمي کوټه یو غیر سرکاري اداره ده، په غیر سرکاري اسکم کمپنیز ایکټ دی پاره کې رجسٹر ده، په دې کې کوم خلک کار کوي. دا ټول نوکری بل ځای کې خپل معاش دی بل ځای اخی او دلته پښتو اکیډمي ته وخت ورکوي. دا ټول والنټیر دي، دا یو غیر سرکاري اداره ده. دا جلا خبره ده چې دا مرسته بل هر چا ځخه اخی، دا مرسته که زه ایز انډیویجوال ایز فرد کومه، دا مرسته کماته دغه د وخت سرکار را کوي، دا مرسته کماته افغانستان را کوي، دا مرسته کماته هر څوک را کوي چې زه د خپلې ژبې د ادب لپاره کار وکم، دا مرسته زه اخلم او دا مرسته باندې زه کار کوم. نو پښتو اکیډمي سرکاري اداره نه ده.
ما سره غفور لیوال صاحب دی. غفور لیوال صاحب ډیر تکړه لیکوال او د میډیا پاواله باندې ډیر لوی نوم د سړنو پاواله باندې. غفور لیوال صاحب د کابل نه دی. لیوال صاحب تاسو ستړي مشو بم ډیر مننه. لیوال صاحب په افغانستان کې جګړه، په پښتونخوا کې جګړه، په قبایلي سیمو کې بېقراری، بېروزګاری، غریبي، دا ټولې خبرې زمونږ کلتور که مونږ وایو چې دا د پښتنو کلتور دی، نن سبا مونږ سره د دې ستو کې پاتې دي.
کلتور خو ډېره پراخه معنا لري، تعریفونه زیات دي، اما تر ټولو اسانه او معمول تعریف یې دا دی چې کلتور د یو ولس ټولو مادي او معنوي ارزښتونو مجموعې ته وایي. په دې حساب هغه مادي او معنوي ارزښتونه چې موږ لرو د دې مجموعه زموږ کلتور ده. البته د کلتور دوه لویې برخې دي، یوه د کلتور مادي برخه ده، ټول هغه مادي میراثونه چې هغه په یو قوم کې وجود لري او په میراث پاتې دي، او بله د کلتور معنوي پانګه ده، او د معنوي پانګې هغه تر ټولو لوی محور ژبه ده. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د پښتنو د کلتور د معنوي وحدت محور هغه پښتو ژبه ده. هر هغه سیمه کې پښتو ویل کېږي هلته د پښتني کلتور یوه حوزه ده. اوس مثلا چې له جغرافیایي پلوه، له بشري پلوه پښتني چین نه ده، مگر کلتوری پلاوا هغه د پښتنو یو مهمه حوزه ده، ځکه چې هلته 5 میلیونه پښتانه شاوخوا اوسېږي او هلته پښتو ژبه شته. د همدې لپاره کلتور سره له دې چې یوه بدلیدونکې پدیده ده، یعنی د ټول د تاریخ په اوږدو کې د اقتصادي شرایطو، د سیاسي شرایطو، د جغرافیایي او دینی اخلاقی شرایط له بدلون سره کلتوري ارزښتونه هم بدلیږي. د همدې لپاره کلتور یو تلپاتې او پایداره پدیده نه ده، ځکه ویلی شو چې طبعا د ټولو تغییراتو سره، د ټولو جغرافیایي، سیاسي، اقتصادي تغییراتو سره خپل کلتور هم بدل شوی دی، مګر یا بدلیږي، مګر ریشه او بنیاد یې لا هم پاتې دي، دغه مرغه او پښتنو ساتلی دي. تر ټولو مهمه ژبه ده، په لږ او ډېر توپیر په یو څه دودیز یا لهجوي تفاوتونو خو ټول پښتانه په یوه ژبه ګړیږي، او دا ښیي چې د خلکو هغه د کلتور، د خپل فرهنګ، د خیمې اصلي سن چې ټول فرهنګ د ولاړ دی باید ساتلی ده. د فرهنګ نور توکي چې هغه ادبي او فولکلوریک میراث دی، جامې دي، خواړه دي، دود دستور دی، اخلاقي تړونونه دي، ټولنیز قراردادونه دي، هغه معنوي پانګه ده چې دوی په میراث وړې ده، دا ټول د فرهنګ مجموعه ده. او زه یو خبره درته کومه چې تاسو تشویش وخود چې د پښتنو کلتور څه پاتې دي. مونږ د نیکه مرغه پښتانه یو امتیاز لري له د نورو ګاونډیو ولسونو سره، هغه دا ده چې د پښتنو یوه لویه برخه د غرونو په منځ کې په لرې پرتو سیمو کې د ښاري بدلونونو له زیان څخه لرې ژوند کوي. همدغو پښتنو په کورونو کې، په کلیو او باندو کې، حتی د پښتنو مېرمنو تر منځ د خپل فرهنګ ډېر ارزښتونه خوندي ساتلي دي. دا یوه کنزرویټیو یا ځان ساتې ټولنه ده، او دوی له نیکه مرغه د تاریخ له ټولو تاړاکونو او بدو پیښو څخه په کلیو کې او په لرې پرتو سیمو کې، په غرو باندې راایسار شوو سیمو کې خپل فرهنګ او خپل ارزښت ساتلی دی. په ښارونو کې نوي او مودرن ارزښتونه ور خپل کړي دي، مګر په لرې پرتو سیمو خپل فرهنګي ارزښتونه لا ساتلي.
کاکړ صاحب، زما ذهن کې د مازی د لیوال صاحب خبر اورم، نو دا یو پښتنه راځي چې کلتور به مخکې وړي که ما به وروسته باندې وړي. یعنې موږ سره په ګاونډ کې وګوري، د هندوستان خلک دي، هغوی د نوي دور سره مزي، د انفارمیشن ټیکنالوژۍ، د ساینس نوي نوي پوهنتونونه، تجربه ګان جوړي، او موږ په دغه خپلو غرونو کې اوسېږو. یار باندې جاز راځي بمباري کوي، یار باندې ټوپک مار راځي د خپل وطن نه بې کوره کوي. موږ زمونږ د کلتور موږ مخکې ولې یو نړو، موږ ولې دغه شانتي په خپل ځای پاتې.
بنیادی خبر هم دا خبره د زما دریزم دا دی چې دا یو ماکوم قوم دی، او په افغانستان کې چې د دې د ریاست د افغان د جدید افغانستان د 250 کاله 300 کاله تاریخ وګوره، هلته بنیادی ستونزه دا ده چې موږ د یو مضبوط ریاست جوړولو کې تر اوسه پورې ناکام یو. خوارځواکي اوس موږ د ټول تاریخ چې دا د مزاحمتونو او بغاوتونو تاریخ دی. د ماکوم قومونو تاریخ چې دا ماکوم کلتور چې وي، دا ماکوم کلتور وي. په افغانستان کې دا دی چې هلته د هغه د یو مزاحمت په حالت کې دی، خو هلته هغوی خپل څه کلتوري امتیازات ساتلي دي. په پاکستان کې دننه دا د دې پښتنو تر دې مخکې په هندوستان کې دا د 122 کلونو یا 123 کلونو چې کم تاریخ دی، دا د ماکومیت تاریخ دی. په دې کې د دوی کلتور چې دی دا بالکل بدل شوی دی. دا هغه کلتور دی کوم چې د دې په پاکستان د ماکومیت په سیاسي او اقتصادي فعالیتونو کې منځ ته راغلی دی. کلتور ته داسې شی نه چې دا داسې پری کوډډ شی نه دی چې دا لمخ کې موجود وي، دا خو جوړی شي، دا انسانان جوړی.
کلتور ډاینامیک دی، دا بدلیږي.
جی نو یو خدای ویکیپیډین ډیفینیشن دی چې دا ژوند تیرولو لار ده. دې کې یو مسله ده، دا باید تاسو په نظر کې وساتئ. دته وایي د زیزې کې ورته یو ټرم استعمالوي، دته وایي کلچرلایزیشن اف پالیټیکس. کله چې تر هڅه په دې کې تر ټولو لوی مسله چې پیښې د دې کلچر پر منځلو کې د کلتوري ورځې چې پیښې ده، دا لیبرل خلقي ده، دا لیبرل سرکل شي دی. هغه کې مسله دا جوړه شي چې کم د کومو مسایلو سیاسي او معاشي نویتي هغه چې دی هغه بالکل له نظره واچول شي، او خلکو ته چې دی په یو دروغجن خپلوي سره وپېږي چې تاسو چې ټول د یو کلتور خلک یې، ځینې ورته وایي دوه نقطه نظر دي. یو راس ورته وایي چې یاره تاسو خو ډېر غیرتمن خلک یاست، ډېر جنګیالي خلک یې، او ډېر بادوران خلک یې، او ډېر ډېر دا یې، او بل ورته ورته وایي چې تاسو خو ډېر د امن خلک یې، او تاسو خو ډېر انسان دوسته خلک یې، او تاسو خو ډېر دا داسې وکړي چې دا یو جنرلایزنګ اپروچ دی، دومره براډ جنرلایزیشن وشي چې په هغه کې د خلکو نه دا چې په دې سوسایټي کې دننه کم تضادات موجود دي، هغه له نظره زه ته خبره کوم. د دې طریقې پسند انسان په صفتو بد دی، ډېره پډاګه وکم. د پښتنو کلتور چې دی دا یو کلتور نه دی، په دې کلتور کې دننه دوه کلتورونه موجود دي. یو د دې سرمایدار طبقې کلتور دی، او بل د دې خوارکشي طبقې کلچر دی. دا چې کوم تاسو په دې شهرونو کې ویني، دا کوم په دې فیسبوک شي تصویرونه ویني، دا زما د طبقې د خلکو کلتور نه دی، بلکې دا د دې نوکر پیشه خلکو کلتور دی، دا د خلکو کلتور دی چې دا سرمایدار چې کوم معاشي طبقه دی، دا زموږ نه بره ده. موږ هغوی راسي او په دا ورځ باندې له موږ سره دوی خپلوي زارو کې چې زما او ستا خو یو کلتور دی. ټیک شو، ته لونګۍ له ما سره خو شریک کوې، زما او ستا یوه لونګۍ ده، زما او ستا یوه کپړه ده، ستا سرمایه ته ولې ما ته نه را شریک کوې؟
ما سره ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب دی، د پښتو اکیډمۍ ډېر مخکښ او تکړه لیکوال او څېړنکار. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مه شوئ. ډاکټر صاحب ډېر مننه، ډېره مننه. په دې موجوده وخت کې چې زمونږ د وطن د بېقرارو د جګړو سره مخ دی، زمونږ ټولنه هم د انتشار سره مخ ده، موږ کلتوري لحاظ سره چرته ولاړ یو؟ که نړۍ زمونږ نه وغواړي، موږ هغوی له څه داسې سیز ورکولی شو چې د نړیوال کلتور پې ښایسته شي او موږ پرې فخر وکړو؟
د پښتون دود او دستور کې اوس هم داسې ډېر ځانګړي شیان شته، دا چې په نوکر پیشه خلکو پوری تړل او په طبقاتي نظام پوری تړل، دا زما په خیال زموږ هغه شخصي احساس کمتری ښکاره کوي. لیکن دا یو منلی حقیقت دی چې پښتون د دودو د سر په لحاظ، د جرګو مرکو په لحاظ، که ته غواړې چې زما سره نړیوال ویلیج ته، ګلوبل ویلیج ته، نړیوال کلي ته د پښتون کلتور یو ښه تحفه وړاندې کړي، هغه جرګه ده، هغه مرکه ده، هغه وایا ده، کمبله ده، چې په دې باندې د دنیا ټول جوډیشری سیستم هم دونه فعال او تکړه رول نشي لوبولی کوم چې د پښتنو جرګه مرکه هغه لوبوي. په عدالتونو کې د درواغو ګوایانې، په پښتو کې پښتو سپینه سوچه پښتو ده، په پښتو کې درواغ نشته، پښتو مخامخ ده، د پښتو سیالي هم په نره ده، دښمني هم په نره ده، دوستي هم په نره ده. نو دغه د پښتنو دود او دستور، مرکه، جرګه، ننواتې او د پښتنو میلمستیا خپل کور ته فاقه کوي، مګر خپل میلمه ته د زړه غوښې پخوي ورکوي. دغه د پښتنو هغه امتیازي شیان دي چې که چیرې نړیوال و دې ته په دا نظر وګوري چې که چیرې د مختلفو تهذیبونو سره ښې بېلګې راټولې شي،
دا کلتور، دا قدرونه، دا میلمستیا، دا موږ په مخکې وړي که رستم راولي؟ ځکه چې دلته د عربو یو سړی راغلی و په افغانستان کې، نو هغه خلکو وی چې دا خو میلمه دی، دا د پښتنو رسم و رواج دی چې میلمه له به پناه ورکوي، او د هغې په نتیجه کې بیا زموږ د ټول وطنونه په بمونو په دغه باندې والوته. نو ډیپلوماسي به موږ کله زده کوو؟ موږ به خبرې کله زده کوو؟ موږ د جرګې خبره کوو که نه چې موږ خپلې مسلې حل کړو؟
زه تاسو دا خبره بالکل دا مهمه نقطه ده، مګر دومره آسان هم نه ده چې یو سړی ووایي چې دا زموږ میلمه دی او راغلی دی. چې د میلمستیا په لحاظ چې خو موږ هر څه پر میلمه دا وکړه، لاکن په لوی سر کې که موږ وګورو، موږ هم نن داسې په کلتوري لحاظ دومره غنی قوم یو، که چیرې دومره تاړاکونه
یو بل کلچر پر کام باندې تیر سوی وای د تیرو څومره د تاریخ د اردو کې چې دا موږ د لاسو ګریوان یو په داسونو کلونو کې نو دروسو پوری چې پښتون باقی دی خپل نقش باقی دی دغه د پښتونوالي احساس او عاطفه باقی ده دا دا شی چې موږ کلتوري شی ډیری جوړی دی او پیاوړی دی او هغه د سیاسي موسمونو په باد و باران ډیر باک نه کوي یقینا اثر خو وسی مګر اصلیت او شتون دی تاوان نه دی رسیدلی دا د خدای ډیره لویه مهرباني ده
ډیره مننه کوم ډاکټر عبدالرؤف رفیقی صاحب ډیره مننه کوم خان زمان کاکړ صاحب ډیره مننه کوم تبسم صاحب تاسو د درې واړو قدرمند میلمنو چې وخت مو وست مونږ می اډوکیټ کړو مونږ پو کړو اوریدونکو تاسو هم ډیره مننه هر چرته چې ښه د باد او بریالي اوسئ
شملو بدن تجاش جی شملی دل تک سر کرنا دستو رودا خوش